درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور يم او د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دغه ټولنې دفتر پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه د هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستان نه ایستل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي دي چې د اروپایي ټولنې د مرسته په 3 کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون وایي پرون یک شنبه له ایران او پاکستان شاوخوا 8000 کسان ستانه شوي دي. د کمیسیون ارقام ښیي چې په دغې ورځ له پاکستانه 4515 او له ایرانه 3350 کډوال ایستل شوي دي. په وروستیو ورځو کې له پاکستان د افغان کډوالو د ورځنۍ اخراج کچه یو ځل بیا لوړه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پختونخوا د هنګو په سیمه کې د پاکستان پر یوې نظامي چوڼۍ برید کې 3 سرتیري وژل شوي او تر 15 زیات نور ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو مشر خالد خان نن خبریالانو ته وویل چې د دغه برید په جواب کې امنیتي سرتیرو 4 وسلوال وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او نه هم آزادو سرچینو دغو وسلوالو ته د زیان رسیدو ادعا تایید کړې. خو د سیمې اوسیدونکو د مشال راډیو ریال ته ویلي چې په دې نښته کې د سیمې یو اوسیدونکی هم وژل شوی دی. د هنګو په توره وړۍ کې د اف سي چوڼۍ د انګریزانو په وخت کې جوړه شوې چې تر دې مخکې هم ورباندې 2 ځلې بریدونه شوي دي. پر دغې کلا یو میاشت مخکې برید کې هم امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې پرون یکشنبه لږ تر لږه 2 سلویخت فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس خبری آژانس د دغې ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د اسبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرلې به وباسي. مسکو وای اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی. روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین د غتور په داسې محل ولګو چې اوکراین له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 40 کلیزه لمانځله. روسی چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې د بل شوي اور د مړه کولو لپاره سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د کورسک سیمې په اټومي تاسیساتو کې په یو ترانسفارمر کې د اور لګیدو راپور ترلاسه کړی. دغې ادارې ویلي جګړیزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه اورو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته ستنیدونکي کډوال د روغتیايي خدماتو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اینجا کلینیک وجود نداره،
دلته روغتیايي مرکز نشته. ماشومان مې ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو. خوراکي مواد نشته، د اوسېدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پوښتنه نشته.
د طالبان حکومت د متقاعدینو د معاشونو د ورکولو د بهیر د پیل خبر ورکړ، خو متقاعدین بیا هم انتقاد لري.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې موږ ثابت شوی مدني حق دی.
د پوهنتون د فارغانو شکایت
کار پیدا می شه، یعنی مثلا دوستای ما که تا سالای قبل هم مثلا فارغ شدن تا فعلا
تروسه نه وظیمه بلکه ملګری می هم چې آن مخ کی کلونو کی فارغان شوی خپل څنګه کی کار نه دی موندل.
نور مطالب او ریپورتونه هم لرو راس را پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنیدونکو کډوال په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت او د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون او د غشان د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د استنیدونکو پر وړاندې لا هم لویې ننګونې دي. WHO ویلی دی چې د روان اگست له لومړۍ تر 15مې له ایران او پاکستان له یو لکو ډیر کډوال ستن شوې دي. یو شمیر ستن شوې کډوال چې اوس مهال په تورخم او اسلام کلا کې د کډوالو په کمپونو کې دي هم ازادي رادیو ته وویل چې دغلته له بیلابیلو ستونزو سره په ځنګل ډول د روغتیايي خدمتونو او خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر په چټکی دو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي ډیرې د غستنیدونکو کسان په پولو کې په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. WHO په یو راپور کې چې یک شنبه د اگست په 14مې خبر کړي ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسب ځایونو نشتون او د غراز د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنیدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. WHO ویلی دروانی اگست لومړی تر 15مې نیټې پورې له ایران او پاکستان یو لک او شپږ زره او یو سل نه کډوال راستانه شوی چې په دې کې درې اتیا سلنه یې له ایران او پاتې نورې له پاکستانه راستانه شوی دي. په راپور کې راغلی چې په دې موده کې دغه سنو شوی او لډلې له سلوي زره ډیرو کسانو ته د پولیو او شری ضد واکسین ورکړل شوی او د غراز یو شمیر نورو سره د لومړنیو درملو مرستې ترسره شوی. خو په راپور کې راغلی دي چې له پاکستان او ایران په سنو شوی کډوالو کې یو شمیر رواني تنفسي او د نس ناستي ناروغي لري. په راپور کې راغلی چې د اگست له لومړۍ تر 15مې له ایران د افغان کډوالو پستنیدو کې د تیر په پرتله کمخ راغلی خو په ټوکو یې له پاکستان د ستنیدونکو شمیر درې چنده زیات شوه. دا په داسې حال کې ده چې له دواړو هیوادونو نه په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي یوازې پرون د اگست 14مې د تورخم سپین بولدک اسلام قلعه بارامچی او انګور اډې له لارې افغانستان ته 1401 کورنۍ راستنی شوي چې د غړو شمیري وزاره 1015 تنو ته رسیدي. که څه هم دغه کمیسون په خپل اکسپانه په یو بیان کې لستنو شوی وسره د مرستو ادعا کړي خو یو شمیر تازه ستنه شوی کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پنغالو کې د روغتیایي ننګونو په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشته افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شو تازه دوه ورځې مخکې لخپلې اتکاسیز کورنۍ سره له ایران ستون شوی ازادي رادیو ته وویل
اینجا کلینیک وجود نداره
دلته روغتیایي مرکز نشته مشمول من ناروغان دي هیڅ نه پوهیږو څه وکړو خوراکي مواد نشته د اوسیدو ځای ګډوډ دی هیڅ پختنه نشته د کمپ وضعیت ډیر خراب دی کرایه را سره نشته چې موږ له دې ځای لاړ شو هیڅ پاملرنه نشته موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
د تورخم د کډوالو په کم کې میش تازه ستنه شوی کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي لوی خو ګرمي او له بل خوا د لومړنۍ او اسانتي او نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته سرخوګي پیدا کړي. لډلی یو تن چې د هم نه غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ د ډېر مشکلات لرو مشکلات هم دا چې نو بشته نه یو تشنابو نشته بالکل منظم کار نشته څوک مخ کې را دي څوک شا ته را دي داسې کارونه ډېر به ترتیب کوم نه کارونه دي او چې کنه کې یو حال تمه
دغه تازه ستنه شوي افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرستې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په خپل راپور کې د روغتیایي زیربناو په پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي په دې سره زیانمنونکي راستنه شوي افغانان خوندي او د افغانستان روغتیا عمومي پایلې ښه کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د 3 جولای په اتمه هم په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې افغان ستنه شوي کډوال په ځانګړي د توګه خزی او ماشومان روغتیایي اسانتیا او خوړو سرپناته سخت اړتیا لري. دغه سازمان ویلی وو چې او مندوار خزی د نوې او زیګیدلو ماشومان مند او به سرپرسته ماشومان دراستنیدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد تستنیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری یونیچسیار د معلوماتو لمخې د روان زیګدیس کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته استان شوی دي.
ملګری ملتونه د غراز وایي ل خوندې سرپناه پرته د افغان کډوالو بیرته ادغام ناممکن دی. د دغه سازمان د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات پرون په خپل اکسپانه لیکلی دی چې د دې ستونزو د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې ایران او پاکستان یو شمیر ستانه شوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم ورسره سخت شوی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې افغان مستندونکو نسی کولای د خوندې سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یک شمې په ورځ د اگست په 14مه په خپل اکسپانه ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته ادغامېدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان نه د راستنېدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربیره اړتیاوې د ستا سرچینو څخه ډېرې دي. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستانه سوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم سخت کړی دی. یوې ښځې چې له ایرانه راستنه سوي او په فاریا ولایت کې ژوند کوي نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده سوي چې دا او کورنۍ یې له ایرانه راستنه سوي خو کرایي کور یې نه دی موندلی.
ما هیچی نداشتیم به خدا رو الان ما یه بچه کوچیک دارم بعد جور مریض رفتم اونجا الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم
هیچ نه رو به خدای از یه کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی دلته راغلی خو کور نه لرو چې پکې ژوند وکړو. موږ اوس مهال د خپل خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نه لرو. په ایران کې کار وو او دوی به موږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان موږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بل مېرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه شوې وایي په غرونو کې د یو لری کور په کرایه کولو مجبوره شوې خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چینه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
باندې اوسې ګوند چا پښتنه کړې دي ګوند کار ملایږي چې زما سامانه چې کار وکي سړی مې بډا دی او ماشومان بیا وړا وړا دي نو سو پښتنه ناراضي بس بي وس مجبور دلته پراته وو پرچا مې ورکړې دا یو ځلې دلته خزر غلې وایي چې شه دي ټول ماشومان ز خپل اولی کل شلم لاړه او نور تا پښتنه کړه بس شه مې ورکړې نه دا بس.
تر دې وړاندې هم له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوی یو شمېر کډوال د سرپنالوجي د ستو سر مخ شوی او په وار وري لازادي رادیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړې دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپناه نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمي له یخنۍ بې وزلۍ او له بې برخلیک حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایرانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یک شنبې په ورځ د اګست په 14مه ویلي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM تیر اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایران څخه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه 6500 کورنۍ د ایران د اسلام قلعې او نیمروز د ورېښمینو له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان وکړ. وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د متقاعدینو تقاعد به د یو ګډ مرکز لاره د دوی د اسنادو د ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو لخوا له پروسس وروسته وویشل شي. اندغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې متقاعدینو ته به د دوی حقوق د یوې ګډې کمیټې او د ځانګړې محکمې لاره د دوی د اسنادو له څېړنې وروسته ورکړل شي. خو یو شمیر متقاعدین وایي د دوی د حقونو ورکړه ځانګړي محکمې ته هیڅ اړتیا نه لري او د دوی معاشونه باید له قانون سره سم د دوی د تقاعد د کارت پر بنسټ ورکړل شي. د طالبان حکومت په تیرو څلور کلونو کې د پخواني حکومت ملکی او نظامی متقاعدینو ته تقاعد نه دی ورکړی. داسې مهال چې د طالبان دا پریکړه په وار وار له غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت مالی وزارت د افغانستان ملکی او نظامی کارمندانو ته د تقاعد د ورکړې د پروسې د پیل اعلان کړی، خو یو شمیر متقاعدین د دوی د حقونو د ورکړې له څرنګوالي سره مخالفت لري. یو تقاعد شوی حکومتي مامور چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی مجرمان نه دي چې د طالبانو حکومت د محکمې له تایید وروسته د دوی حقونه ورکوي.
موږ محکمې ته هیڅ اړتیا نه لرو، هغه هم ځانګړې محکمه. موږ مجرمان نه یو، دا د قانون له مخې زموږ ثابت شوی مدني حق دی. ځانګړې محکمې د هغه کسانو لپاره جوړیږي چې درانه جرمونه یې کړی وي. د متقاعدینو حقونه په ټوله نړۍ کې معمول دي او ورکول کیږي.
یوې تقاوت شوې خزینه خونکی او د کابل اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لولوري د ځانګړي محکمې جوړول یو پلمه ده.
دا یو پلمه ده، په دې سره به دوی یو شمېر کسانو ته چې زړه یې غواړي تقاوت ورکوي او یو شمېر نور ته چې زړه یې نه غواړي نه ورکوي او وایي چې په محکمه کې ثابت نسو. خدا زموږ قانوني حق دی، زموږ له معاشونو ګرځول سوای دی او اوس باید بیرته موږ ته راکړل شي. محکمې ته ځاړتیا موږ ته د خپل څلورو کلونو حقونه راکړل شي او دا محکمه او محکمه بازی دی لري سي. هر څوک چې مستحق دی د تقاعد کارت ورډي، هغه قاتل کیږي او د هغې لمخې همغه اندازه پیسې باید ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لوري په تیرو څلورو کلونو کې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې په اړه د متقاعدینو له اعتراضونو او بیلابیلو نیوکو وروسته بل اخره پرون یک شنبه د اګست 23مه د طالبانو د حکومت مالی وزارت اعلان وکړو چې دوی ته د معاشونو د ورکولو پروسې پیل کړي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په دې برخه کې به د اسانتیا او په هدف د منظم محل ویش لمخې د ملکی او نظامی متقاعدینو حقوق د ځانګړي محکمې او له اړوندو ادارو سره په همغږي د ګډ مرکز للارې د مراحل له بشپړې دوه وروسته اجرا شي. په اعلامیه کې راغلي چې په لومړي پړاو کې نه تثبیت شوی ادارو او وزارتونو متقاعدین به د ځانګړي محکمې پروسې بشپړولو وروسته خپلې پیسې ترلاسه کړي. د سټانډرډ ملي ادارا د پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارا د بدني روزنې او سپورت عمومي ریاست د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون د چاپیریال ساتنې ادارا د ارګ د ساتنې عمومي ریاست د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارتونه هغه اداري یادې شوی چې متقاعدین به ځانګړي محکمې تخپلې عریضه وړاندې کوي او له اصول سره سم به د دوی د حقونو د ورکړې پروسه مختوړل کیږي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې د نورو ادارو محلويش به د لومړي پړاو له بشپړې دوروسته د سمبلې په 15مه نیټه اعلان کړي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13مه په یو فرمان کې له متقاعدینو غوښتي چې د خپل حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي. د تقاعد د حقونو په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نامه په دغه سند کې چې یو کاپی مخکې ازادي راډیو ته رسیدلې و، د طالبانو مشر ستري محکمې ته پکې امر کړی و چې د تقاعد شویو کسانو د معاشونو د مسلې د حل لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړي محکمې جوړې کړي. خو متقاعدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضه کولو اړتیا نه ویني. د طالبانو مشر ملا هبت الله مخکې ویلي و چې د 1403 مریض کال لپاره سخه د افغانستان د ملکی او نظامی کارمندانو لمیشتنی حقوقونو سخه د تقاعد په نوم پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې یو سل او یازر ملکی او نظامی متقاعدین شتون لري.
له خبرونو ور اخوا
لا بیلا بیلو تحصیلی څنګه یو شمیر فارغ شوی افغان ځوانان وایي سره لدې چې د عمر زیات برخه په زده کړو کې تیر کړی، خو د خپل زده کړو مطابق څنګه کې کار نه دی پیدا کړی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اکثریت د تحصیلی څنګه خلاف کار کولو، مزدور کاری او ان له هواده په قاچاقي توګه وتلو ته اړ شوی دی. که هم د طالبانو د حکومت اړوند ادارو د دوی د شکایتونو اړوند د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی، خو د اقتصادي چارو ځینې متخصصین انتقاد کوي، وایي افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار له اړتیاو سره مطابقت نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
کسایی که زردان شناخت داشته باشه که اونا میتونه کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین مستفید نمیشه.
د کابل خار اوسیدونکو احمد لا پیکان و د چې اقتصاد پانځای لوستای او خبره اول نمره فارغ سوای وای، د په ګډون اکثریت افغان ځوانان چې په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي د خپل مسلک اړوند کارموندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
مشکل است بخصوص در قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری
تیره وقت یا کاروی یا چه ریزو هلتا کاری تجربه واری، خو محصلینو چه کار نوی کرده چنگا کاری تجربه واری، داده دیل امیل گرزی چه یا در رشته خلاف کارو کرو یا خلق مجبوری که چه کدواره تماخ کردی. زا شخصا شاهدیم چه ډیرې ټولګیوال مې له همدې عمله سره دی چې د ایران وزارت سم نه دی، دوی د کار لپاره ایران ته تللی دي.
د کابل پوهنتون د شریعت او پوهنځي یو فارغ سوی محصل چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، بیا وایي د حالات د په ګډون اکثره ځوانان ناهیلي کړي چې په آزاد بازار کې کار نسی موندلای او په خبره یې دولتي ادارو کې له اوسنیو واکمنو یعنې طالبانو پرته نورو لوستو مسلکي کسانو ته د کار چانس نه ورکول کېږي. د زیاته کړه
کار پیدا میشه نه، مثلا دوستای ما که تا سالای قبل هم مثلا فارغ شدین تا فعلا
تر اوسه نه یوازی ما بلکه ملگورو می هم چه آن مخ که کلونو که فارغان شوی خپلو څنګه کې کار نه دی موندلی. کله چې ځوانان کلونه زده کړې کوي خو بیا هم ورته نه یوازې خپلو رشتو کې کار نه برابرېږي بلکې عموما کار نه مومي. دا بیخي ناهیلی کوونکی دی. دا هغو ځوانانو پر روحي هم اغېز کوي چې تر اوسه یې زده کړې ختمې شوې نه دي. داسې ځوانان چې لوړې زده کړې کړي خو صفاکارۍ ته مجبور دي. له بده مرغه نن مو ټولنه کې داسې کسان مقام لري چې هېڅ زده کړې نه دي کړي. دا ډیر ناهیلی کوونکی حالت دی.
د زابل ولایت اوسیدونکو ولایداري او مدیریت پوهنځي فارغ ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل نه یوازې خپل تحصیلي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د یو لوستي انسان په توګه داسې کار نه دی موندلی چې د ده او کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې سي او اوس یې بسکرۍ ته مخه کړې ده.
زه په خپله دهقان یم، د خپلې ځمکې دهقاني کوم، سواد هم لرم مګر ولایت کې د کار زمینه هم نه ده برابره. په کوم ځای کې چې وبست اعلان شي نو بست یو یا دوه یې د وظیفې هغه که په نظامي بخش کې که په ملکي بخش کې که د موسساد سره یي نو دوه بست یې تقریبا 200 انسان داسې سبتینام ورته کوي. هغه کله کله وایسته بازي هم په کښې کې را ځي، هغه مستحق کسان پر کار نه برابرېږي نه درېږي.
د ځوانان د طالبانو حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې لوستي او مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي او په دولتي ادارو کې هم د خپلو غیر مسلکي کسانو پر ځای په کار پوه او لوستي ځوانان وګماري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو او د لوړو زده کړو وزارتونو ویاندویانو د دې ځوانانو د ادعاو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ځینې اقتصاد پوهان او د کار بازار متخصصین له دې ډلې ازرق حافظي وایي په افغانستان کې د بیکاریو لوړه کچه په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو د سنبال ځوانانو بیکاري ورځ بلې ته په دغه هېواد کې د اقتصادي ناورین د پراختیا لامل ګرځي. نوموړی زیاتوي چې د دې وضعیت عمده لامل دا دی چې په افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار سره له اړتیاو سره مطابقت نه لري.
او دا دوا ستونزې شته. یو دا چې دا زموږ تعلیمي نظام د کار د بازار سره مطابقت نه لري او فارغان ورکوونکي دي او 15 نفر تقریبا ځوانان هر کال کار ډګر ته راځي، ولې ورته نه یوازې دوی ته کار نه موندل کېږي بلکې پخواني خلک چې وزګار دي هغوی لپاره هم کار نه موندل کېږي. مثلا سیاسي علومو لپاره زرهاو خلک فرمېدېدل، هغوی لپاره خوب دی فلزات د ذوق لپاره انجینران یعنې دلته یو څه ځای د کار و، اما زموږ مهارت کاري نه و. زما وړاندیز دغه دی چې د ضرورت له مخې دا مسایل باید تنظیم شي. دا باید دولت اجازه ورنه کړي چې په زرهاو
د یادونه ده چې مخکې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول وسط ځوانانو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله د بېوزګارۍ ستونزه شریکه کړې ده. دغه شان د کار د نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو هم په افغانستان کې دننه د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا ستونزه لا پراخېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون زلري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
راشد خان به راتلونکي میاشت د آسیا د شل اوریزو لوبو جام کې د افغانستان د ټیم چې ځواکمن سپینران لري مشري وکړي. د دغه ټورنمنت لپاره د ټیم په تشکیل کې چې د یکشنبې په ورځ اعلان شو نوې سپینر الله محمد غزنفر هم شامل دی. د کپتان راشد خان ترڅنګ تجربه لرونکي سپینران محمد نبی نور احمد او مجیب الرحمن هم د افغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بخښي. فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، نوین الحق او گلبدین نائب د افغانستان په لوبډله کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي. ابراهیم زدران، رحمان الله ګوربز، صدیق الله اتل او کریم جنت د افغانستان بیټنګ لاین پیوړی کوي. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره دی. هند، پاکستان، عمان او کوربه هیواد متحد عربي امارات په یو ګروپ کې دي. د آسیا جام لوبې د سپتمبر له 9 تر 28 پورې په متحدو عربي اماراتو کې پیل کیږي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د آسیا جام شلوریزه کرکټ سیالیو لپاره چې ټاکل شوی دراتونکو سپتمبر له 9 تر 28 په متحده عربی اماراتو کې ترسره شي افغان کرکټ بورډ ملي لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ نن یک شنبه د اگست په 28 په خپل فیسبوک پاڼه په یو اعلان کې ویلي چې په غوړه شوی شل کسیزه لوبډله کې ولس اصلي او درې احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې نوم لړ کې د ملي لوبډلې د مرکزی قرارداد درلودونکو لوبغاړو ترڅنګ یو شمیر نوي لوبغاړو ته چې په روسي کې په کورنی کرکټ کې خزلې دلی هم ځای ورکړل شوی. خاغلی سادات آسیا جام سیالیو ته د ملي لوبډلې د تیاریو پاړه وویل
سمو دا وړاندې په کابل کې د شپږی د شلوریز کرکټ لیگ تر سره شو چې پاغي کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټولو لوبغاړو ګډون کړو. بیا کله چې شپږی د پای ته رسیدي نو دلته په کابل ملي کرکټ لوبغالي او اکاډمۍ کې دوی لپاره یو تمریناتي کیمپ پلان کې نیول شوی او چې هغه هم دوی تر سره کړ تقریبا 10 ورځې دوام وکړ او لاغي وروسته بیا په 19 تاریخ د اگست میاشتې دوی متحده عرب امارات ته لاړ او هلته د مهال دوام کم جریان لري. نو دوی بشپړ چمتووالی هم نیولې دی او زمونږ هیله شته چې په آسیا جام کې به دوی خلوب تر سره کړي او تر
د کرکټ یو شمیر څارون کول دی وړاندې ازادي راډیو سره د لوبډلې لپاره د روزنیزو کمپونو د جوړولو په ګډون د سیالیو لپاره د وی پیاوړي نوملړ په جوړېدو ټینګار کړو. په ورته وخت کې د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز د لوبغاړو د نوملړ په اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان در بخش
دی وايي افغان لوبډله د سپین یا سلو توپچاوني په برخه کې پیاوړې ده. دغه راز خه ال راوندران هم لري. په شلوریز سیالیو کې ال راوندران ډیر رول لري او خه لاسته راوړي ونې لري. باندې هدف په لوبډله کې د ال راوند ران او برخه پیوړې ده. د آسیا جام لپاره د راشد خان په لوبډل مشري په اعلان شوی لوبډله کې رحمان الله ګوربز، ابراهیم زدران، درویش رسولي، صدیق الله اتل، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، محمد نبی، ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف، محمد ایساق، مجیب الرحمن، علامه محمد غزنفر، نور احمد، فرید ملک، نوین الحق، فضل حق فاروقی زایلری، دغراز وفولات ترکه، ننګیالی خروټه او عبد الله احمد زید احتیاطي لوبغاړو په نوملړ کې شامل دي. افغانستان د آسیا جام په سیالیو کې په بی ګروپ کې له سریلانکا، بنگلاديش او هانګ کانګ سره مخ دي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندستان، پاکستان، کوربا، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د دې سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبې وګټي نو د څلور غوره لوبډلو بل پړاو ته لاره پیدا کوي. د کرکټ یو شمیر څارونکو د افغان لوبډلې نوملړ ته په کتو هیله څرګندوي چې دا ځل افغان لوبډله د دې سیالیو تر پایلو به د رسیدو پوره چانس لري. د افغانستان له 19 کلونو د کمومره لوبغاړو د ملي لوبډلې پوخانه او د فرانسې د کرکټ د ملي لوبډلې اوسنی لوبغاړي داوود احمدزی ازادي راډیو ته وویل
یو ډیره متوازنه او ښه لوبډله انتخاب شوه. د افغانستان ملي لوبډلې د انتخاب ته په کتلو سره هیڅ د ضعف او پکې نه معلومی مثلا په هر برخه ته کتل سیوی او هغه تشه ډکه کړی دا ان شاء الله په دې روان اسیا جام کې افغانستان نه تنها د سیمی فائنل ته د تو چانس لري بلکې زخ زیات چانس لري چې په دې لوګ ډالې سره تر فائنل ورسیږي
ټاکل شوی و چې د اسیا کپ د سکل سیالي به په هندستان کې تر سره کیږي خو د پاکستان او هغه هیواد ترمنځ سیاسي کړکیچونو د سیالي ځای بدل کړ دا د اسیا جام سیالي ولسم پړاو دی خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو افغانستان د اسیا جام په تیر پړاو کې چې په 2023 کال کې په پاکستان کې تر سره شو له بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماته خوړلې و